ديته مستوى انتقالون كي وسائل أقوي لا غخبلو دائمي زایلون را استلسوی دی او تدید پاره چی که هر وقت ارتا امروسی دی با دیتا امادهی چی استعمال سی او یفای سی او یاد تایرو پو استبان دقال سی
تنها سب دغه حالت تا پا اروپا که اندیشنی زیادی دی او ویلکیج دی چی خلق دایودین پنم گولی اخلی چی زان وساتی دا چه گتا کوی دی اتومی جگری پر محل؟
بالکل اول خود خدای دا حالت نه راولی خو د کله چې اټومي وسلې استعمال سي په هغه وخت کې رادیو اکټیو آیودین ډیر زیات د اټومي وسلو څخه چاپیریال ته خپرېدای سي او د دې لپاره آیودین د جاغور کچې تدبیر جد سي جاغور مرض باعث کیږي او په پایله کې سرطان رامنځته کولای سي خو کچې ته سړی دا غیر رادیو اکټیو آیودین د ټابلیټ په شکل یا هم د یو مایع په شکل واخلي بیا هغه د تایراید غده چې دا جاغور چې مرتوی هغه هغه د آیودین د جذب مقدار کې هغه خپل مشبوه حالت ته رسیږي بیا که رادیو اکټیو آیودین جذب مون کې بیرته اطراح کوي نو دا یو ډیر وړوکی مرسته یوازې د جاغور د سرطان مخنیوي لپاره کولای شي خو نور د وړانګو ټول نور اثرات چې په چاپیریال او په انسان په وجود باندې یې هغه خپل ځای پاتې دي او خپل خطر په خپل ځای باندې پاتې کی یوازې جاغور سرطان په برخه کې ډیره کم مرسته کولای شي
د اوکراینی چارواکو په وینا د چرنوبل د اټومي بټي په برخه کې برېښنا په جنو بټیو باندې وای قطع شوې ده او اوکراینی چارواکو سخت تشویش څرګند کړی دی په اټومي نظر کې چېرته برېښنا پر بټیو باندې قطع شي آیا د وړانګو د خپرېدو خطر شته
چرنوبیل اټومي بټي خوسته کارل میدلې ده هغه یوازې هلته غدي پاکاري کوم عملیات چې د دیش کال نه اضافه چې هلته روان دي او یا هم کوم هغه ټول بټي چې تر څار لاندې و هغه ته برېښنا په کار او هغه برېښنا چې قطم سي د وړانګو د خبراوي امکان تقریبا صفر ده ځکه هغه د وړانګو د خبراوي کوم حالتونه چې موجود و هغه ورده مخه د هم د اوکراین هم د نړیوال ټولنې په تیر بیا د اروپا د مختلفو پروژو په ترڅ کې هغه خطر اوس تقریبا صفر تر کم سو او چون بټي غیر فعال ده د برېښنا شتون نشتون به یوازې د رڼا د کموالي او زیاتوالي او همدارنګ هغه تحویل سیستمونه چې بده کوم کور یا پوښ چې د بټي په سر باندې جوړ شوی ده هغه ته یعنی تخلل به رامنځته کی نور د وړانګو د خپراوي امکانات تقریبا صفر دی د حالت کې کبرې نه ای کنه
د اټومي چار متخصص او څېړونکی ډاکټر تنها مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته اوس په د افغانستان مسلې ته مخه کړو چې دا جګړه د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه اغیزې کوي خو بیا هم د هغه کسان چې په اوکراین کې بند پاتې دي د اوکراین د جګړې په پیل کې په افغانستان کې د پراګ سفیر شاغلي آریوبی ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی لاغو افغانانو سره مرسته کوي چې په د اوکراین کې پاتې دي او دوی راباسي آریوبی صاحب دغه چاري چیرته رسیدلې دي او تر اوسه پورې څومره افغانان تاسو په هڅو باندې له اوکراین راوتلي دي
شبر صاحب مننه تاسو ملمنو او اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم په اوکراین کې کله چې د وضعیت خراب شو الته موږ بعضی افغانان درودل چې غوی د ژوند کوي او محصولین مو درودل او بعضی افغانان چې هغوی نوي د دې تحولاتو نه وروسته اوکراین ته راوړي وو د هغوی پروسې متلې وې تر څو درېیم هېواد ته لاړ شي نو کله چې دا وضعیت خراب شو دوی کوشش وکړلو چې همسایه هېوادونو ته لاړ شي د اوکراین سره کوم نږدې همسایه هېوادونه چې دي هغلته پولینډ دی سلواکیا دی هنګری دی رومانیا مالدووا دی دوی اکثر دې هېوادونو ته کوشش کولو چې واوړي نو بیا اکثر پولو کې دوی ته مشکلات جوړېدل اجازه یې نه ورکوله بعضې افغانان و چې هغوی قانوني اسناد نه درلودل پاسپورټونه نه درلودل دوی موږ سره اړیکه ونیوله او دا دوی غږ پورته کړلو نو موږ دلته خو تاسو ته معلومه ده چې هېڅ امکانات نه لرو موږ مالي امکانات بېخي په صفر کې دي او بشري امکانات مو کم شوي دي نو موږ یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو نه او خپل اړیکو مو چې د هنګري هېواد سره سلواک سره چک سره دوی سره درلودلې دوی باندې موږ غږ وکړو، دوی ته مو رسمي مکتوبونه واستول او د دې خلکو یو لیست مو جوړ کړو. موږ یو غټ کار چې وکړلو، یو دوه ټلیفوني شمیرې او د ایمیل شمیرې مو اعلان کړل د خلکو ته، څوک چې ستونزه کې وي، څوک چې غواړي دغه تخصه وي باید موږ سره ځانونه رجستر کړي، او چې موږ پوه شو چې د چا څه ستونزه ده، څه مشکلات دي. په دوه ورځو کې تقریبا 500 کې موږ ترلاسه کړلې. خلکو ډېر شکایتونه درلودل، په ډېر بد حالات کې ول او ډېرې غټې ستونزې درلودلې. دوی په ویره کې وو، په تیښته کې ول، او په سرحدونو کې 3 ساعتونه زیات وخت دوی تیر کړی و، چاته اجازه نه ورکوله. نو موږ کله چې د همدې هیوادونو سره مو اړیکه ټینګ کړه، او دوی ته مو رسمي د دوی ټول لیست واستولو، او دوی ته مو جدي غوښتنه وکړه چې هغه افغانان چې
آریوبي سه محترم دقیق ارقام لري چې څومره کسان راوتلي دي د افغانانو له ډلې له اوکراین؟
دقیق ارقام خو نه لرم. زمونږ سفارت چې په پلین کې دی، هغه په د همانګې په ګروپ کې معلومات شریک کړل چې د 2000 نه زیات پلین ته راغلي دي. تلواک مونږ ته شپږ 500 کسان په لیست کې، دوی ټول هغه هیوادونه چې د دوی وګړي راځي سفارتونو ته استوي، هنګري تقریبا تر شپږ اویا پورې، رومانیا او مولدو چې دی هغه معلومات تر اوسه پورې موږ سره نشته دي، خو هلته خلک ټول موقت دي.
او په چک او چک جمهوریت هم څوک راغلي دي؟
بله، چک جمهوریت خو د اوکراین سره سرحد نه لري،
خو سلواکیا لري.
بله، هغه خلک راځي دلته. دوی اکثر افغانان په چک یا سلواک یا هنګری کې نه پاتې کیږي، اکثر دوی کوشش کوي اوتریش ته یا جرمنی ته ولاړ شي. دوی اصلي هدف هغه دی.
ما نه عربي سب
ما نشته دوی لپاره، چا توجه نشته دوی ورته.
ما نه د سیاسي چارو کتونکي او د روسي د چارو کتونکي به ورته وایم. حقانیار صاحب هم په خبرونه کې را سره دی. حقانیار صاحب، ستاسو په باور د اوکراین د جګړې اصلي علت څه شی دی؟ یعنی مطلب مې دا دی چې روسي ولې په اوکراین باندې حمله کړې ده؟ په لاندو لوست
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د روسي او د اوکراین ترمنځ کړکیچ اوسنۍ نه ده، دا ان له 2014 کال نه راپیلېږي. هغه وخت چې اوکراینیانو، یعنی هغه وخت روسانو حاکم حکومت پراس کې ویکتور یانوکوویچ وختل چې د اروپا سره د اوکراین د مناسباتو مخه ونیسي، اوکراینیانو په مقابل کې عکس العمل وکړو، او روسیې د ویکتور یانوکوویچ ملاوتلله، هغه و چې د خپل حاکمیت له لاسه ورکو روسیې ته وتښتیده. وروسته له هغه بیا دغه دوه جمهوریتونه، یا اپتونوم سیوې دونیتسک ته او بلې لوهانسک، دغه خلکو د خودی رابیت تملا وتړله او مظاهرې وکړي، بل اخره وسلواله مبارزه وکړه، او روسیې له دوی سره کومک وکړ. همغه اوس په هغه وخت کې روسانو کریم تلاس ورغته، او کریم له اوکراین څخه جلا کړ. نو اصلي وقدای اصلي غوټه له 2014 کال نه راپیل شو، او بل اخره د 16 د فبروري باندې پوتین تصفیه وکړه چې په اوکراین باندې یړګل وکړي.
منن حقن یارسب مجاهد سب، ستاسو په باور د اوکرين پیشي د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې تاثیر کړی دی؟ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تل دا خبره کوله چې سیاسي تعامل له نړیوالو سره زیات شوی. آیا لتیرو دوونه یو را په دی خو دغه سیاسي تعامل کم رنګ شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل نوبت ستاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خطه د اوکراین جګړه متاسفانه د سیمه او ټول نړۍ په ګټه نه ده. خدای واسه د جګړه نه وایسته، او د دې بدیل لارې په معقول لار باندې پیدا شوی، او بل دا د دې د مسرات ډیر په اقتصادي لحاظ باندې طبي سیم په سیمه کې ستام په افغانستان باندې ستاسو د نیکسو د ګرانښت مثلا د نور توکو خوراکي موادو د ګرانښت موضوع سره تړلې ده، منفي اغیز لري. خو په سیاسي لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان په وضعیت باندې اثر ولري، ځکه موږ اوس هم ډیپلوماتیک اړیکې روانې دي. د نن زموږ د بهرنیو چارو وزیر محترم متفق صاحب په ترکیه کې دا په رسمي سفر باندې او تاسو سبا غونډه ده
مجاهد صاحب
ګډون کوي
مجاهد صاحب وبخشه د ترکیه د انطالیا په غونډه کې مخکې د سراپور نخبره شي او مثلا ازادي راډیو د اوکرين تر جګړې مخکې دغه یو خبر درلو چې ممکن په ترکیه کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشي لیکن اوس د همدې غونډې په ارتباط باندې ټول رسنۍ دا خبر ورکوي چې د انطالیا په غونډه کې ممکن د اوکرين د اوربان په ارتباط باندې بحثونه وشي فکر نه کوي دا په خپل یو ډول د افغانستان قضیه اړخته کول دي
دلته په دې غونډه کې د غنو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د نه هیوادونو جمهور رئیس بلل سوی دي او طبيعي ده چې ټول د افغانستان په مسله باندې بحث نه کیږي د سیمې په مسله سره ارتباط لري او د اوکرين جګړه هم ډیر اثر نه سپات کوي ځکه ټول سیمې د متاثر سره ده طبيعي ده چې په بحث کې کیږي کوم افغانستان بیا خپل ځای ګالري او خپل غدي موږ حساسه سیال تطبیق دی هغه په دې مسله موقفه هم د پاتې هم خپل غوښتنې لري او زه فکر کوم طبيعي اثر خو ممکن لري ولې د سیاست نه لري چې موږ بيخي ویر کې ویا
افغانستان قضیه یو اخته مجاهد مخکې د پپرا کې د افغانستان سفیر عربي صاحب سرګندونی تاسو واوریدې د طالبان حکومت دې ته چمتو دی چې له دغو سفارتونو سره مرسته وکړي چې دغه کډوال چې په اوکرين کې بند پاتې دي دا خوندي راووسی
موږ ټول هلې ځلې کوسي هلته افغانان دي په اوکرين کې په جګړه کې بند سوي دي او ستوري ورته پولاړ دي او ته او طریقہ باندې هم د وټولار برابر دي په دې مورید موږ د ډیپلوماټیکو لار نه اړیکم کړی دي د بیلابل هیوادونو سره د اوکرين تر نزدې دی غو هیوادونو هم تقاضا ده چې افغانان ته پناه ورکړي چې تر باندې پات د جګړې لامل دي د غونډې هیوادونو
سوال دا چې له دغو سفارتونو سره له دغو افغان پخوانی حکومت د افغانستان له سفارتونو سره تاسو په تماس کې یاست یا مرسته حاضر
یاست
بله مهرباني
ترنوی چار وزارت پر ټول سفارتونو سره اړیکې لري چې باندې دي او نسبی فعالیتونه لري هغه هم وختونه چې زه خپل خپل لارونه هڅه وکي چې اوکرين کې څوک باندې پاتې دي د غور پر نجات لارې پورې تور شي هر لارې موږ کارول دا تاسو موږ مت سازمان سره مخ وړاندې شریک کړي هڅه کوو چې څوک تل ځان مننه
مننه عربي صاحب ستاسو تقاضا څه ده چې په کابل کې واکمن حکومت څه رقم کولای شي چې تاسو سره مرستې وکړي چې دغه کډوال خوندې راووسی نور سیمه
شپرته مننه زما په نظر باندې کډوالو ستونزې چې دي د مالی یا تخنیکی یا فزیکی همکارۍ زمونږ لخوا نه یا د کابل دولت لخوا نه پوس وخت کې کوم ضرورت بنوي ځکه چې هغه اړیکې اول ورځ کې چې موږ سره وي شکایتونه ول او ډېر سخت ستونزې درلودلې هغه ټول حل شوې دي هغه شکایتونه او د دوی اړیکې په نو سونه زیاتې لري هغه ټول څه پر تر رسیدلې دي نو څومره معلومات موږ لرو چې دوی د نور هیوادونو ته داخل شي هلته لکه نور اوکرانیانو ماجرین ته د افغانانو تم په درنده سره ګوري سلواک دولت انګری دولت وړ مخترسمي مکتوبونه راوستول او ورته ویل چې هیڅ نو تبعیض بنه کیږي افغانان چې د پولیسو خره ووري په پولو کې مرته سنتیاوی برابرېږي او دلته چې راووري څومره نمانه مرستې چې دي نور روکنان ته او نور ملکونو ماجر د جوړ کړي کې افغانان ته هم همدغه رقم ته ورکول کیږي مله د یونیسیر دفتر شته دی او ایم دفتر دی د پیپلنید یو چکین جوړی دوی ټول سره په تماس کې او محتوای چې کوم تبعیض باندې کې کوم فرق باندې کې د دې بشری ناورین د پوکان باندې راغله ټول تپیا وسترګ باندې کتلې کېږي نو په تاسو وخت کې کوم پیسې راوستل کې چې کوم غوڼو کو او افغانان او ستونزې اکثره زما په نظر باندې حل شوې دي هغه کسانو چې وختل چې د اوکرين ته ووزي بعض افغانان دلته دوی جایدودونه لري او دوی کاروبارونه لري دوی نه غواړي چې د ووزي تر وخته پورې پاتې کېدای شي دوی فکر کوي چې وضعیت ښه شي نو دې په خطر باندې د جدي وختنه زموږ نشته د کابل څخه هتا د وزارت خارجه موږ رسمي وختنه کړې و چې کې باید هم کوي ورسره وکړي او څومره کارونه چې مخکې وړي وو دوی تم رسمي گزارش ورته ورکړل چې دا کارونه ټول مخکې شوي دي یو ما انګیشته ده ان شاء الله چې د سوزه مو کابل باندې او نور د نړیوالو مساتو باندې غږ وکړو چې دوی ته پیدا رسیدګي وکړو. خو دلته موږ اړیکې ټولو هیوادونو سره ښې دي، د چک دولت، سلواک، هنګري، هلته پولینډ کې کومه ستونزه چې واغه مو حل شوې ده. داسې ستونزه زه نه ګورم چې موږ
مننه عربي صاحب مننه لې به خبرتیا پسې به دا مسله وڅېړو چې له اقتصادي اړخه د اوکران جګړه د افغانستان پر وضعیت اغیز کوي او بیا څه اغیز کړی دی.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه میلمانه مودي د سیاسي چارو کتون کې عبدالکریم حقان یار په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل اروبي او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د سیشن بي پورس پر روسي نوي بندیزونه ولګول او ویل جو بایدن وای نن زه اعلان کوم چې متحده ایالاتونه د روسي د اقتصاد اصلي رګ په نقشه کوي. موږ له روسي څخه د تیلو، ګاز او انرژي ټول واردات منع کړو. مجاهد صاحب، په کابل کې لدې اعلان وروسته د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې ګران شوې او ګاز هم په کابل کې تر اوسه پورې اثر کړی؟
اول باید وایي د جګړې څخه شروع شو، د جګړې له امله د نفټو قیمت په ټول سیمه کې لوړ شو. دا هټ کریس افغانستان ته اثر وغورځي، ځکه چې موږ تجارت لرو تیل او ګاز او د څوم ټوکی افغانستان ته راځي، په ټول نو خور باندې اثر کړی. وی دا ستنا په افغانستان نه دلته په سیمه ټول سیمه باندې دا او دوه د اورسي باندې سي دي مسکو په صادرات په تیلو باندې لګي. دا ځکه اثر خاصونه لسی موږ د مسکو سره د تیلو کوم لوی صادرات نه لو د نور هیوادونو موږ خپل ضرورت تیلو پوره کوي.
او مننه د حقانیت سب د تیلو او د ګازو په برخه کې د روسي صادرات ډیر زیات دي، حتی ویل کېږي چې شاوخوا 400 میلیارډ ډالر او ترسي شي. دغه ډول بندیزونه د روسي په اقتصاد باندې په لنډه موده کې تاثیر غورځولی شي او کنه په اوږدې موده کې ممکن تاثیر وکړي؟
بلې، ما غوښتل چې مخکري پښتنه یو څه نیمګړی وزما په نظر د اوریدونکو لپاره. اوس د روسانو لپاره هغه د فرانسوي اصطلاح نوستالوژي یا په تیر کې هغه خوبونه چې دوی په تیر خوبونه ویني، یعنی پوتین غواړي چې پوتین اوکراین د خپل نفوذ ساحه بولي او بانه یې داده چې دوی ګوره د دونیتسک او د لوهانسک د خلکو له حقوقو څخه دفاع کوي. لکن په اصل کې دوی غواړي د ناتو مخه ونیسي، دوی د خپل امنیت د ډار له وجې د کارت ملاوتړ اوس نورې بهانې کوي. نو خبر اصلي دا ده چې روسیا غواړي خپل هغه د پراختیا غوښتنې تیوري وړاندې بوزي او اوکراین به نه اولنی هیواد وي نه به وروستی وي. ممکن دا پروسه که په اوکراین کې موفق شي وړاندې هم لاړ شي. تاسو د دې اقتصادي اړخ ته زه فکر کوم په دنیا کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د دغه جګړې له اثراتو څخه ګوښه پاتې شي. په تیره بیا روسیا چې په نړۍ کې دریم هیواد وو چې د تیلو تولید یې کاوه. تیل د 2000 کال په پیل کې یو بیلر په 50 ډالر وو، اوس یو بیلر په 160 ډالر کابو اټکل کې کیږي دغه نرخ. نو روسان تر بل هر چا زیات متضرر ځکه کېږي چې ټول هغه خارجي شرکتونه چې په روسیه کې فعالیت کوي د چین له چینه ماسې وه، هغوی خپل کارونه بندوي او په دې کې 3 میلیونه اوکرانیانو کار کوي. د مثال په ډول کابو 900 شاوخوا مکدونالدز هلته تړل کېږي. د سویډن لوی مغازي د ایکیا په نامه باندې مشهور دي او 3000 کسان پکې کار کوي. هغوی درې میاشتې خپل فعالیتونه وتړل او د تر څنګ اکثره خارجي شرکتونه خپل کارونه بندوي. له بلې خوا لروسانو سره د سیاسي راشدر شو راخوا اقتصادي راشدر هم بند وسو. نور غرب او غربیان او هغه هیوادونه چې د غرب ملاتړ دي هغوی له روسیې سره راشدر نه لري، او یعنی د روسیې صادرات بندي. کله چې هیواد صادرات ونه لري په هیواد کې هغه کرنسی خپل ارزښت له لاسه ورکوي. اوس د ډالر بیا کابو 50% خپل ارزښت له لاسه ورکړی ده، بیکاری رامنځته کوي، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ثبات له منځه ځي، استراب رامنځته کوي. او استراب داسې حالت ته چې انسانان په ډیپریشن مبتلا کوي. کله چې یو انسان روحاً ناروغ نارامه وي هغه خپل کارونه باندې په ورځني ځوان باندې تمرکز نشي کولای. لبل خلک روسیا داسې ورټل سو چې فکر کوم چې د دې لپاره لسیتی په کال د شتر په کار د شتر سو بیرته روسان هغه خپل او د سرستم د فبرورۍ مخکې اعتبار بیرته ترلاسه کړي. او بل توانې دا ده چې د روسانو سره او د روسانو په مقابل کې ذهنیت هغه ذهنیت چې موجود و هغه ذهنیت واوخت او ناتو په تیر بیا اروپایي اتحادیه بیرته سره متحد کړه، اروپایانو کرکه ورڅخه پیدا کړه، ابر افریقان اروپایانو په منځ کې ډار رامنځته کړه او دغه دغه ډار پر بنیاد باندې اروپایان حاضر دي چې سرمایه ګذاري وکړي. تاسو ګورئ مثال جرمني 100 میلیارډ یورو یوازې د وسلوال پوز د تکفیل لپاره تخصیص ورکړو، او دغه تخصیصونه ټول به یا بل عادي بودیجه راځي او یا بل انکشافي بودیجه راځي. نو په هر حالت باندې زه فکر کوم چې هم روسانو او هم نړیوالو په تیره بیا د اروپا پر اقتصاد باندې سخت گزار وکړو، او دا ممکن تر زیاتې مودې پورې بیرته وایي چې کولای شي په هغه اسانۍ سره چې فکر کېږي بیرته په پښو ودرېږي.
مننه حقن یوسف. د افغانستان مسلې ته بیرته راوګرځو، د اوکران د جګړې په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیره هیئت غړی ازرخ شافیزی وایي چې د اوکران د جګړې لامل په کابل کې د تیلو بي زیات شوې ده څرګندونه اورو. بیا مجاهد صاحب تاسو ته راځم.
افغانستان په خپل کچا په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډیر کوچنی مارکیټ ده. د پترو ډالر هیوادونو لپاره دا ډیر جذاب نه دی، شاید اوس ټول زمونږ ضرورتونه یو یو نیم میلیون ټن دي. اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډیر اغیز نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کړکیچ په افغانستان باندې منفي اغیز لري ډیر. اوس هم چې د اوکراین جګړه پیل شو تقریبا 1000 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل پر لیټر کې په افغانستان کې جګ شو.
مجاهد صاحب، د دې له خاطر چې دغه قیمت د تیلو نور هم پسې زیات نشي، ستاسو حکومت دغه سي لارې چارې سنجولې دي چې د تیلو قیمت ثابت تقریبا ثابت وساتي؟
بلې، موږ هڅه کوو چې دلته د تیلو قیمت هم ثابت وساتو، او له ګڼو هیوادونو نفتو وارد شي افغانستان ته او هغه اړتیا پوره وي. خو دغه مخکې ما وویل چې دغه یادونه چې کېږي چې قیمت لوړ شو د نفتو، دا په سیمه ییزه کچه ده. نو مثلا که په ایران کې، که په ترکمنستان کې، که په نورو هیوادونو کې تیل ګران وي، بیا موږ هم نشو کولای د قاعدې نه ځان وباسو، ځکه ګراني به بیا وي، ځکه موږ هم له هغو هیوادونو نه تیل واردوو. خو داسې نه ده چې خاص په افغانستان کې دا اثر غورځي، دا اثر په ټوله سیمه کې ده او رښتیا هم منفي ده. متاسفانه د جګړې له امله داسې وسول، خو متاسفانه دا جګړه باید نه وای شروع شوې، دا ټوله سیمه او ټول نړۍ به د دې نه ځان باسي.
مننه مجاهد صاحب. لای به خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو، د دوی نظر هم له میلمنو سره شریکو.
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې لاملمنو پښتنې کولای شئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
زموږ شمیره ده 00420221240 دا شمیره تکراروم 00420221240. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لارې پرې شمیره زنګ راته ووهئ، همدارس کولی شئ چې د سکایپ لارې پرې خبرونه کې ګډون وکړي. هیله کوم چې په لاندو باندې خپلې پوښتنې وکړي چې میلمانه د ډیرو اوریدونکو سوالونو ته ځواب ووایي. یو اوریدونکی راسره مهرباني وکړي، ازادي په سپوک پروګرام تاسو را سره اسمه مهرباني وکړي.
بلې ورشي برسم
و ساورم مهرباني.
سلام علیکم برسم خپلواکم د ایرات نه مجاهد صاحب عربي صاحب تاسو ته بعد سلام ز خپل د عربي صاحب ته مستوال دی چې په بعضی افغانان دي چې په خارج کې دي د تذکری او د پاسپورت مشکلات لري، بعد تذکری نه لري، بعد پاسپورت نه لري. دوی خپل هم وویل ایا دوی دا مشکل علاوه سی یا الکترونیکی تسهیلال ته شروع کی یا پاسپورت ورته پیدا کی او یا ورشه ورته پیدا کی تر مشکلال ایبل سوالم مجاهد صاحب سره اول افغانان د دې خوشاله دي راځي د امنیت راوړی وې زخپل خو د دې خوشاله ما چې بس دی به یو کار وکړي چې ایران او پاکستان سره د تجارت لږ کی د ازبکستان سره د ترکمنستان سره زیات د تیل د ګاز دی. په دا چې دا غوډه یو اتونه د افغانستان د خلکو دوه سیواتون نه دي او ټول ملت هم د دې خوشاله دي راځي د پیغام کامیاب شي.
مننه خپل وخت بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازاري په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ. تاسو بلند کې اسمه
سلام سي شبر سي
تاسو ژغه نه کاس
سولینا
مهرباني اوس لطفاً کلس خبر کوي وست شخص هم کلس خبر کوي لطفاً رادیو مړه کوي زکه بیا ژغه نه کاس کی مهرباني
خاص دې زغ غواړم چې زغم وزن سایسر به هر څه خبرې وکم هله درن چې ماته وخت راکې مړ څو زل د ازادي رادیو سره او د نورو زاین سره د خپل سند د کړه د شریکړې مند چې مړ راختر اوس پر چانه دی اوردل نه زاستو مړ ته حل شوی د شبکو پاړه باندې مړ څو زل ازادي رادیو پیغامونه فرېښ دی او نور مخابرات رئیسات او د 1500 افغان مسلم شرکت هم زنګونه ویل دي تر اوس پر مړ دغه وستون د حل شوی دا ستنه خودوم رستون زم نه یعنی دا خو وس نه غده
کوم ستون ته ستون زم نه کړی یاد کوم سنزه
د مخابرات سنزه دلته ګرځي چې په هلمند ولایت کې دغه کار نه کوي شبکې کار نه کوي هغه کله افغان مې سوي کې ام 10 کار شبکې هغه کار نه کوي به کې تر اوسه پرې و زغه زمر چال زمر ځخ چان چان نه دی اوبره دلې مړ څو زلم دغه سنزه د ازیر سره د نور شبکو سره
شریک
کړي زمر دغه سنزه اول حل صدا نه 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 په خارجان سره لري نه په مړ سره لري
مننه
دغه بندرونه
مننه ساس پښتنه به ورس مجاهد صاحب تر راځي کوم بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادي په پک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان د دې اوریدون کې ژغ قطه سو بل اوریدون کې ته به مخه کو د سکایپ ته لاره هم بیا اوریدون کې را سره دی ازری په پوک پروګرام دی دا زنګ راځي او برته د دوی ژغ قطه سو مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است تاسو را سره است لطفا خبرې وکړئ نه سره اورو بل اوریدونکو ته مخه کو
زاري رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته محترم مېلمنو ته سلام کوم
وعليكم مهرباني
دا مجاهد صاحب دا یو پښتنه کوم ما دې ته د جینو دکاندارانو ته خبرې دلې دي چې دا کوم نشانه کې چې کمیټه راغلې ده دې ګمرک مخکې حکومت اخته 2000 افغاني دې لک روپی نه یو نیم لک روپی اخته درې برابر کړې دي دا خبره تر کومه هدف پرې رښتیا ده
تاسو لکم زه زنګ وهلای د ټلیفون قطش یو بل اوریدون کې اخلو بیا زکه چډیر انتظار نشو مهرباني وکړئ اوسې په څپو کې پروګرام دی
سلامونه احترامه د دادی راډیو ټوله کار اوریدون ک ته وړاندې کوم خاص یو سلام د میلمنو ته وړاندې کوم چې له دوسترو او جوړ دی راته
مهرباني خپل پښتنه وکړئ لطفا
دغه ما مجاهد صاحب نه د پښتنه چې تاسو باید د اوکران کې کوم افغانان دي اوسر باید مرسته وکړي ځکه اوس تاسو نیول کیږي ملامت چې تاسو باید زور دولت ته بیا غوته غوته نیول کیږي تاسو باید ضروري اوسر مرسته وکړي ما هم مرسته ورسره وکړي چې هغه وځي د اوکران نه
مننه مننه چې پښتنه مو هم له پروګرام سره ډیر مرتبطه و لومړی براشم د مجاهد صاحب ډیر سوالونه تاسو سره جیو کچرت لطفن کتا سوالین د شکړی په لاندو لطفن جواب ورک
بلې دا دی یو ورور هلمند نس د مخابرات په اړه څه ویل په دې باندې ان شاء الله کار روان ده د اترای ادارې له خوا د مخابرات وزارت تفاصيل د هواد ټول برخه ته مخابراتي سیستم غزي او کوم سیستم چې محرومه مخکې او ته رسیدګي او کیفیت باندې کارو کې کیفیت ډیر وي خدا طبعا یو د سې پروسه د وخت نشي ځکه وسایل ته ضرورت وي او کار ته ضرورت یې څو وخت کېږي دا خو زه اطمینان لرم چې مخابرات په ټول هیواد کې برابر کېږي او هر نقطې ته به هم انټرنیټ رسیږي او هم به مخابراتي خدمات او دوه موضوع سي ګراني ذکر راغلی چې ګمرک زیاتوالی راغلی خبره سم نه ده ګمرکات زیات شوی نه دي البته یو شی سي په ټول ګمرکاتو کې شفافیت زیات شوی ده کوم موټر څه په غلا باندې به تیرېدل یا به بغیر ګمرکي شکل تیرېدل مالونه به بغیر قانوني توګه واردول مالیات به نه ورکول یا به ګمرک نه تاویل او دغه مخنی ولسته ده خو دا په ګرانی په معنا نه ده بلکې د قانوني کېدو او د هیواد په ګټه ده او بل دریم ورور چې پښتنو خو اوکرين کې کوم وادوال دي باید وایي چې موږ تماسونه کوو ټول لارنه اته کوو د اوکرين هم ځای وادونو سره ما خبرې سړي دي افغانان په خیر حالت ورسي او کچيري ته په اوکرين کې اوسېږي د غوزون هم وساتل سي بیره بیره نه هدون سره مقتدي برخه کې تماس
خپلواک لهرات د پښتنه لرل سي افغانستان ډېر اعتقاد منځني آسیا په هیوادو کې د تجارت په برخه کې په هغه برخه کې مجاز
افغانان باید په یو هیواد هم ډېر اعتقادونه کې غنې لارې ستاسو څخه موږ د خلاص دي د افغانستان ډېر لوی هیواد نه ده د خوراکي موادو رسد دغه سي نفتي مواد او نور اړتیاوي ضرورت پر کېدل
د کانو هیوادونو نه کیږي چې هغه کم کم هم روادت کو نو زموږ اړتیا پوره کولی شي. نو د تشویش خبره نه ده، خو یو اثر څه په سیمه کې پروت ده د ګرانۍ عمومي اثرات لږ نه موږ هم نشو وتلی، هغه به منفي اثرات به ولري د افغان خلکو حالت باشي.
مننه عربي صاحب، د دې پاسپورت په برخه کې چې واوریدونکو اندیشنه لرله څه ځواب ورته لري؟
مننه خپلواک صاحب، رات نه د پاسپورت تذکره په اړه چې پوښتنه کړې و، خپلواک صاحب او ټول نور اوریدونکو ته موږ اطمینان ورکوو چې موږ د کنسولي خدمات ټول فعال دي، هیڅ نوې ستونزه به نه وي. هغه څوک چې زموږ سفارت یا کنسولي ته مراجعه وکړي د هغوی به مشکل حل کیږي. یوازې ستونزه چې ده، موږ د پاسپورټونو کتابچې نه لرو، دا خلاص شوي دي. پرون ما خبر واورېدل چې د دوبۍ کنسلګری ته استول شوی دی، خدای دې وکړي چې بون ته راوستول شي. که بون ته راغله دغه مشکل به په عمومي شکل باندې حل شي. د تذکرو دپاره د الکترونیک تذکرو امکانات تر اوسه پورې دلته نه دي برابر شوي. د نورې تذکرې یو پروسه لري، څو موږ ته مراجعه وکړي دغه مقابل ته استوو. کابل د احسایې ریاست کې هلته تی مراحل کېږي، دوی چې واپس خلاص کړي موږ ته راستوو، موږ د هغې په مورد باندې دوی ته تذکره ورکوو. یو شی باید واضح وایو چې سفارت هیڅ نوادیدي صلاحیت نه لري چې چاته تذکره ورکړي. تذکره د هویت هغه دی د افغانستان ورکړي. کله چې هغه دانه تایید شوه، اسناد ټول تای مراحل شوه، موږ ته راشي، موږ هغه وروسته دا خلکو ته ورکولای شي. د پاسپورټ کتو پاسپورټونو وخت خلاص شوی د تمدید لپاره دلته سټیکرونه په بون کې چاپ شوي. پور پاک ټول سپارتون ته استول زما په نظر نورو سپارتون سم شریک کړی دي. هغه مشکل هم شته، دغه سپیکرونه چې دي د اتحادیې اروپا هیوادونو ټولو ملي دي، او هغه د دوی ستونزې ورسره حل کیږي، مشکلات یې حل کیږي. دغه ستونزه نشته دی، یوازې مونږ نوی پاسپورټ دغه وخت نشو ورکولای.
مننه عربي صاحب، دا همدا مشکل دی له خاطر چې په اوکراین کې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې یو شمېر افغانان په اوکراین کې دي او هغوی اسناد نه لري، فرزن پاسپورت نه لري چې له اوکراین هم راووسی. مجاهد صاحب، په دې برخه کې تاسو د ختیځ اروپا له هیوادونو سره یا د اروپا له نورو هیوادونو له سفارتونو سره مرسته کولای شي؟
بلې بلې، زه کولای شو. زموږ غوښتنه هم سوي د ختیځ اروپا له هیوادونو سره کوم کسان چې د اوکراین راځي او هغه افغانان دي، غو سره همکاري
وسی. او بخښه، زما پوښتنه دا ولې دي له سفارتونو سره، یعنی تاسو آیا ممکنه ده چې د سفارتونو پاسپورتونه راوستوي چې خلکو ته ورکي؟
افغانستان سفارتونو کوم ځوی؟ بله، هلته تر اوسه پورې موږ یعنی د پاسپورتونو کمښت نه لرو. هم سفارتونو کې د یو حد پورې پاسپورتونه ستاسو د کډو فعالیت ډیر نه وو. پاسپورتونه چلته رسیدلی او مخکې راغسته کارتیا سی بل شکر رسول سیز موږ ذات خارجي رټولو سفارتونو سره پاړی کې.
مثلا فکر کوم عربي سب تاسو ول چې پاسپورت نه لري کنه؟
بله، په اروپا کې پاسپورت نه نشته دی. یو ځل دلته نو چیرې دی بونته، نو بعضی سفارتونو چې خو مخ کې اپلیکیشن نه ډکړي و هغه پاتې دی، او بونم رسمي منتویل دي چې موږ هیڅ نو پاسپورت نه لرو. چې
بله، همدا مجاهد سب تاسو توضیح سره
او دې ته په انشاء الله تاسو د ځانسر مې نوټ کړو بیا خرجه وزات سره خبرې وکم. او ماته ویل چې اوسې جرمني ته هغه پاسپورتونه لري او رسیدلې دي.
مننه. بیرته که بحث سره وګرځو چې د اوکراین جګړې څه اغیز په افغانستان باندې کړی دی او د افغانستان په وضعیت باندې کړی دی، حقانیت سره مخکې مو د اقتصادي موضوع تاسو شه توضیح کړه. کدی ترشم تیل په نور نړۍ کې هم ګران شوی دی، په سویډن کې څنګه د تیل په بایو کې تغییر راغلی؟
بالکل بالکل، په سویډن کې د جګړې د یعنی د تلرستم د فبروري مخه 15 کرونه وو چې کابو یو نیم ډالر کېږي. اوس تیر شپه په تلویزیون کې ویل چې 20 کرونه سو، یعنی دا تقریبا 3 ډالر ته واوښته. او دې کار په عامو سویډنیانو په عامو اروپایانو باندې ځکه تاثیر کوي چې معاش ثابت ده، مخارج هم ثابت دي، او دا یو اضافه بار ده. مثلا هلته داسې هم کېږي چې دلته په سویډن کې یو قاعده ده چې هیڅ ټانک د 2000 کرون نه زیات نه پرېږدي چې تیل واچول شي. نو بیا ځینو د لاریو ډرایورانو او د سرویسونو ډرایورانو شکایت کاوه، او په تلویزیون کې خپور شو چې موږ مجبوري څو وارې کارت داخل کو. بیا او دا خپله یو مشکل رامنځته کوي ځکه لاین زیاتېږي او د ټولنې هغه نرمال حالت ټولن نرمال حالت ته وتلې ده چې خوراکي مواد او نرخونه لوړ سوي دي. خلک دلته دغه هیوادونه خلک یو څه ډاریږي له روسانو څخه چې ممکن عمله وکړي، وړه اخلي، غوړي اخلي، خوراکي مواد اخلي، ذخیره کوي. ځینې کسان په خپلو زیرزمینیو کې یا تلخونو کې ځایونه جوړوي، هلته یعنی آمادګي نیسي. او ضمناً په سویډن کې تیر هفته یو عمومي الارم وسو او هغه څو دقیقې دوام درلود. خلک دې ته متوجه کړي که داسې یو بل الارم کیږي، بیا باید خلک هغه مشخص ځایو ته ولاړ شي او کوم چې مخکې له مخکې په نظر کې نیول شوي.
مننه حقن یارسب. مجاهد صاحب، په دغه یو حالت کې چې فرضاً د دنیا یو ډیر سولیز هیواد سویډن هم ورلمخه تیاریانې نیسي، فکر نه کوي چې د اوکراین په څیر جګړې چې ممکن په ټوله نړۍ باندې خپل اغیز او تاثیرات وشیندي، په افغانستان کې باید ځینې تیاری ورته ونیول شي او کنه؟
بله، په عموم کې خو تیاری ضرور ده، خو یو دوه نقطې باید ووایم. افغانستان مخکې له دې نه چې اوکراین جنگ کې سي خپل ستونزې درلودې، هغه د ستونزو د حل لپاره موږ لاس په کار یو، هغه ستونزې موږ حل کړو، د دې لپاره تیاری هم راځي پکې. او دوم دا چې اوکراین له موږ لږ فاصله کې هیواد ډېر سره تړلی نه وو په اقتصادي لحاظ، یا په راکړې ورکړې او تګ راتګ او امنیت ډېر متضرر کېږي مستقیمه، نه صرف هغه سیمه ییز منفي اثر به په موږ وي. او دریمه موضوع دا ده چې د آمادګۍ په صورت کې که اړتیا پېښه شي، نو بیا موږ بدیلې لارې لرو چې زموږ اړتیاوې د هیواد هغه پوره کړی شو، د عاجل پېښې یا د عاجل ستونزې مخنیوی.
مثلا توزیع که یو څنور مرکی فرزن څه تیار یعنی
مثلا کتی گرانی پیکی گی یا دی نفتو نخو زیاتی گی دی خزیات مکوالی سو لگانو نورو هیوادون سرم دی نفتو دی وارد ورکو برخی خبری وکو، او دا وسم دی مگدارتی آور نفت رسی گی افغانستان تا دا غاصلاتی دیر ندی. او خوبیا هم کتی ری دیسی عجل ارتیا سی دی موضوع باندی او دیست خوراکی موادو پیرسط پا موضوع ام کار کولای شو، آمادگی لرو او امید څه مقتدر زیان ونه دي.
او لکه څنګه چې تاسو ویل چې افغانستان انرژي له ترکمنستان او ایران واردوي، حقانیت څه تاسو د سویډن کې له 15 کرونو او 20 کرونو ته تیل رسیدلی دي، لیکن د سویډن ترڅنګ ناروی د تیلو ډیره په تیلو ډیره مالامال هیواد دی، څنګه باید فکر نه کوي چې تاثیر دومره نه وای کړی د تیلو قیمتونو زیاتوالی؟
بلې، تاسو خبره درسته ده، ولی یو توافق موجود ده قبل د تیلو د صادر د ترلاسه کولو په تړاو باندې هر هیواد یو معین مقدار کولی شي، هغه توافق نه څوک خنه شي کولی. د بل اړخ هغه هیوادونه چې تیل لري هغه کبرانت تیل دی او یا دبليو ټي آی تیل دی چې د خلیج او د شرقي اروپا او دغه همدغه برانچ تیل دی. دوی مثلا عربستان اوس هیڅ ډول علاقه مندی نه لري چې زیات تیل تولید کړي، ځکه چې دوی غواړي په قیمت یې خرڅ کړي، یعنی په شل یو سل شل ډالر باندې یو بیلر تیل دا ډیر لوړ قیمت ده. دغه هیوادونه چې تیل لري دی هغوی تشویش داده چې که دوی تیل خلاص شي یا به دوی د خپل ځان لپاره دغه نه لري، ممکن د خپل ځان لپاره یې ونه لري. له بل اړخه د ناروی تیل کفایت نه کوي، یعنی د ناروی تیل هغومره نه دي څومره چې اټکل کېده، ولې د روسانو تیل او ګاز په نړیواله کچه باندې دریم ځای لري روسان په تیلو کې. همدغسې زه د مجاهد صاحب د خبرې په احترام سره دا ویل غواړم چې د مثال په ډول روسان د غنمو او اوکراینیان د غنمو تر ټولو زیات په اروپا کې صادرونکي وو. کله چې دغه غنم ودرېږي او دغه براو داسې نور شیان هم دي، دا خامخا تاثیر ځکه کوي چې هغه تقاضا چې پخوا رفع کېده د روسیې او د اوکراین د صادراتو پر بنیاد باندې، هغه تقاضا خالي پاتې کیږي. هغه تقاضا بالاخره هغه ځای ته مراجعه کوي کوم دی چې موږ اخلو، موږ په هغه قیمت نه شو اخیستلی چې اروپایان اخلي. اروپایان زیاتې پیسې ورکوي، پنان خرڅونکي اروپایانو ته مراجعه کوي. د ایران په شمول ایران ډېر وسلاش کوي چې خپل تیل په اروپا باندې خرڅ کړي، ولې فکر نه کوم چې ایران په دې کې موفق شي. نو په هر حالت باندې د تیلو مشکل ځکه خطرناک ده چې وسایل د تیلو په بنیاد باندې حرکت کوي، او تیل غیر مستقیم د خوراکي موادو پر قیمت باندې اثر غورځوي. او کله چې خوراکي مواد قیمته سو، خلک ناراضي کیږي. کله چې خلک ناراضي سو، حکومتونه ته ستونزې پیدا کوي.
حقانیت سب ستاسو د خبري په تایید، البته اوکران ډیر غنم ترکی او د منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم استوي، یعنی د هغوی هم ډیر اعتکاف د اوکران په غنمو باندې ده. او د انتقال په برخه کې د اروپا په برخه کې راپورونه وایي چې په اروپا کې ډیر انتقالات فرزن د کشتیو لاري او یا فرزن د پمزکه کې د ریل لاري، لیکن د افغانستان غو نه هیوادونه چې ریل نه لرو تیل په قیمتونو باندې ډیر زیات منفی اثرات پرې باسي. څنګه مجاهد صاحب؟ بله مجاهد صاحب اوري فکر کوم ټلیفون رابطه مجاهد صاحب سره قطع شوې ده. رابشم اخته عربي صاحب ده. عربي صاحب بیرته که په مجموع کې د تراش مجاهد صاحب مخکې تاسو سره شمنه وکړل چې د پاسپورتونو غم بخرو، څرنګه دا کار کوي د افغانانو ستونزې په اروپا کې خصوصا د دغه کډوالو سره اوکراین راوځي تر یو بریده حل نشي؟
شبر صاحب کدا کار وشي اتمن ولی نه، دا خو یو نیک اقدام دی. ډیر زیات ستاند چې وای یو کال نمخ کې اپلیکیشن نه ډک کړی دی، روسه پورې منتظر دي چې نوې پاسپورت واخلي. دا به یو غټه همکاري وي کدا کار وشي د اروپا لپاره. او هغه کسانو چې اسنادونه نه درلودل زه به د هغو باره کې یو څه تشریح درته درکړم. هغه کسان وو د تحلیل په وخت کې یوکرین ته راول شوي وو، دوی به منتظر وو چې درې ملک ولاړ شي، یا کاناډا، امریکا، یا برتانیا، نور ملکونو ته چې دوی هغه اسناد ته مراحل په حالات کې وو، هغوی اکثر اسنادونه نه درلودل. یا بعضې افغانان وو چې دوی د ویزو دپاره یا د اسناد ته مراحل دپاره بعضې ارګانونو ته خپل پاسپورټونه استولي وو، هغه هملته بند پاتې شول. دا ستونزه شته وه که څوک ډېر زیات ستونزې سره سفارتونه ورسره کومک کولی شي هغه مربوطه هیوادونو ته وضاحت ورکولی شي چې دوی دغه ستونزه دی، او خصوصا اروپایان په دې کې بیا همکاره دي. څوک چې ستونزه ولري د سفارت له خوا نه بعضې کسان د هېڅ نوه اسناد نه لري، پاسپورټ نه لري، په دې وخت کې مونږ ته مراجعه کړې، مونږ یو مکتوب ورکړی دی، بیا دوی دپاره غټ شوی ډاکومنټ ورکړي دي ورته. بعضې همکاران دي چې د هغوی فامیلونه د دې نه پخوام بعضې داسې کسان وو چې هغوی اسنادونه زله مونږ ورسره همکاري کړې دی، بیا هماغه قربا هېواد ورته هغه ورکوي، ډټ شوی ډاکومنټ ورکوي. نو دا ستونزه ورسره حل کېږي، او تر څومره زه چې فکر کوم دا به دومره جدي ستونزه نه وي. هغه څوک چې اسناد نه لري که نږدې هېواد کې د افغانستان کونسلې ته مراجعه وکړي، دغه ستونزه یا د کابل له طریقه یا د همدلته په داخل د سفارت کې ورته کېږي. یو ښه خبر دغه دی چې اوس اکثره کونسلې د کابل سره وصل دي، او د دوی څومره د کونسلې اسناد چې ته مراحل ته ضرورت لري هغه کابل ته استوي، هغه نه مکتم را دي. دغه ستونزه اوس حل شوې ده په عمومي کې.
مننه عربي صاحب. د مجاهد صاحب ټلیفون بیرته وصل شو. مجاهد صاحب، مخکې قانیار صاحب د اقتصاد د اغیزو په ارتباط ویل چې د اوکراین جګړه د دې خطرام په ټوله نړۍ باندې شاید اغیزو کې چې اوکراین اروپا ته او نور سیمې ته هم غنم استوي، او نور د زراعت په برخه کې اوکراین ډیر اغیزمن دی. د غنم په برخه کې د نړۍ په څو هیوادونو کې راځي، غشمیر اسماعیل دی فکر کوم پنځم هیواد دی چې ډیر غنم نورو هیوادونو ته هغه کبي صادروي. څنګه دغه شان په افغانستان باندې تاثیر ونه کی د خوراکي موادو د قیمت؟
بله مخکې ما ویل چې یو عمومي اثر د سیمه یو کې هم افغانستان هم کوي، ځکه افغانستان د دې نه مسؤل خو په لویه کې نه کوي، ځکه د اوکراین یو کوم لږ لرې هېواد ته بل د مخامخ غنم افغانستان ته نه راتلل. موږ غنم ډېر له قزاقستان او ترکمنستان او پاکستان نه واردول، هغه لارې موږ ته اوس هم شته خلاصې دي. اول دا یو خبر بلم باید وکړو چې د اوکراین جګړه یو خو زه فکر کوم ډېره به اوږده نه شي، یا رقم څه کېږي کېدای شي لنډه شي. دینه د تېرې کورونا ناروغۍ اثرات په نړۍ باندې ډېر منفي وو، په مراتبو ډېر زیات زیانباره وو. تمام جګړې خو پېښېږي په نړۍ کې ډېر هېوادو کې، مخکې هم پېښې شوې دي، بیا به هم پېښېږي، خو هغه دومره لوی اثرات نه غورځي لکه ځینې نورې نړیوال لوی حادثې. هر صورت موږ د دې اطمینان ورکوو چې د افغانستان باندې به ډېر اثر نه وي، او موږ بدیل لارې لرو.
مجاهد صاحب، مثلا ملګرو ملتونو ویلي وړاندیز چکړای دی د نړۍ له هیوادونو چې شاوخوا 4.5 میلیارډ ډالر بشري مرستې د افغانستان لپاره راغونډي کی. د اوکراین تر جګړې مخکې لدغه ازادي راډيو تقریبا کهر ورس نو وی ورس بعد دو ورس بعد بم دغه راپور درلو چې ملګر ملتونو د 110 دلته ورسول حالت یې ورسول اوس به خي غلی دي فکر نکوي چې دغه رقم مرستي ممکن لا افغانستان سره کم شي.
اول خو دې مرستو بهر سي دلته رسیدلې دغه توضیح اوس هم روان ده او بل زمني حصے وی دغه هم په پام کې دي سره ورسي او بل دا چې دغه مرستي د افغانستان د ډیر درد نشي دوا کولای باید موږ دلته داخل کې حساب وکړو بنیادی کارونه وسی تو افغانان کار پیدا کی او په خپل قوه د رګدی لپاره ډیر ضروري مقامونه واخ مرستي مختیوی وي او د دې مقماله نه وي هغه مرستي کرام چې د افغانستان په وجه ډیر بدلون نه راځي په اړه خلک به څو ورځې لپاره تسکین کړی شي موږ بدلی لار باندې کار کوو په دې کار کو زیر بناوي شروع شي د ثغات کارونه شروع شي او د پنګون لپاره زمينه مسایل شي ان شاء الله غلار موږ ته وسو خلاصه ده نړیګان هی وادونه لري او موږ کوم هی وادونه په تماس کې یو پنګون ته زړو
مثلا په یو ډیرو مهمو پروژو کې چې تاسو هم ازادي راډیو ته په دې برخه کې اشاره کړې و د ټاپی پروژه ده د آسیا پراختیایي بانک د پاکستاني رسنیو په استناد داونه خبر ورکړ چې دوی نه غواړي چې دا پروژه تمویل کړي فکر نه کوي چې دغه پروژه هم ممکن وسنډي شي
په افغانستان کې څومره معلومات ورو د ټاپي پروژې سره تطبیقې ده هغه د ترکمنګاز شرکت په خاص ډول ترکمنستاني قیمت ورکي او پیسې ورکي یو له خوانه تطبیقې ده چې بیا د پاکستان اوري خو د ټوک تر هند رسي د ریسټریکاسي بانک وان دا و نو کې څنګه ارخوخي په افغانستان کې دا تطبیق کیږي ترکمنستان تاسو خبرې کړې د خپل هغه شرکت افغانستان سره قرض کوي به ورسره ادا کړي
مننه حقن يرسب كيرتا تاسو تراشم او دي خبرونه روسيو ته نشتي شي په عمومي صورت باندې تاسو نظر څه دی چې د اوکرين جګړه به للوي سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې په افغانستان باندې څه تاثیر وکي او افغانان باید څه وکي چې لدی اغیزو ډیر متاثر نشي للوي
سره تاسو معلومات پرلسته سي نړی اوس یو نړیوال کله دی نه ډیر سره په رابطه کې دی ډیر سره تړلې ده دا کچې په خوای اټکل کې ده نو خامخا اثر لري او اثر زما په خاصه توګه په افغانستان اثرات ممکن هم اقتصادي او هم سیاسي سیاسي په دې معنی چې هغه توجه چې افغانستان ته وا هغه توجه اوس نشته دا ځکه چې خپل غربیانو او اروپایانو په کور کې ور بلسو او دې لږه ور څخه سخت دار لري دې کوشش کوي په هر شکل کې د دې مخه ونیسي البته ځینې داسې وادونه هم ستاسو د جګړې ته خوشاله دي بل اړخ دا د اقتصادي اړخ هغه مرسته چې افغانستان سره کې دا هغه مرسته په کچه چې باید او شاید څه وي په هغه کچه نه کیږي ځکه چې ټول توجه بیا هم د اوکراین په اوکراین کې د نن او اوکراین د باندې ده او حکومت اوکراین ته کومکونه رسول دي نو خامخا به دوی په افغانستان له کومکونه څخه یو برخه بیا تي کوي په سیاسي لحاظ په عمومي کې د افغانستان لپاره ځکه دا یو فرصت وینم دا ځکه چې اوس روسیا له امریکا سره او له غربیانو سره ښکر په ښکر ده د دې فرصت څخه د افغانستان حکومت کولای شي ښه استفاده وکړي او په لن محل دا جګړه زموږ په تاوان ده په وګد محل کدا فکر وکړو زموږ لپاره زما په شخصي نظر باندې زموږ لپاره تر کغختلې روسیې یو ځای په روسیا ځکه خدای چې زموږ د شمالي ګاونډیانو لکه د روسیې تر پښې لاندې ده هرڅومره چې زموږ روسیا قوي کیږي هغه زموږ شمالي ګاونډیان په تیر بیا د تاجکستان هیوا لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست هغه یو په یو ډول یو ډول باندې افغانستان باندې د بلوسی علاقه مند لري نو زه فکر کوم چې په عمومي کې تاثیرات یېستا هم په اقتصاد کې خصوصا په اقتصاد کې او هم په سیاست کې خو په دغه پورې تړاو لري چې زموږ د افغانستان د حکومت مشرتوب د دې فرصت څخه څه ډول استفاده کولی شي ولې دا سم باید ونه وایي چې موږ بالکل متضرر نه کیو یعنی موږ هم متضرر کیو دا اوس هم روان ده دغه قرار دغه تا افغانستان ته رسیدي خو خدای دې چې لازم اقدامات وسی او پیشبینه وسو په حالت کې دا ګمان کوم باور یم چې ان شاء الله افغانستان ته ولسی دغه کلکیت څخه به زړه راوځي او موږ کولای شو په افغانستان کې هغه حالت چې امانانه موبایل لري یعنی هغه د خود کفاع
یوه لاته رمنسته کوڅه ته محتاج ونه اوس مننه حقن يرسب مجاهد صاحب د خبرونه ورسیو تر رسیدلی او کستاسو نظر واخلو د حقن يرسب د اندیشنو په ارتباط وطنوالو ته څه اطمینان ورکوي؟
بله خانیا صاحب، خبرې دقیقې دي. یعنی د دې جنگ اثرات په عموم کې په افغانستان باندې دي، په سیمم دي او خنه دي. او دومره موضوع دا ده چې د جنگ دوام په سیمه کې داسې لوی کشمکش څه پیښیږي، موږ ورته خوشبینه نه یو. هغه په سیمه کې بې ثباتي ته لار هواروي او هغه هیوادونه چې نوي له جګړو تقریبا راوتلي هغه ډېر حساس پذیره کیږي له بیلابیلو ناحیو نه. خو په عموم کې افغانستان یو خوشبختي دا چې هیواد له اوکراین فاصله کې ده، او بل ډېر زیات تجارتي احتکام نه و پې باندې. د افغانستان خلک ان شاء الله نه تر متضرر کیږي، خو سیمه باندې اثرات طبعا شته. هغه منفي اثرات نه به وګم طبعا لږ زیان دي.
مننه زبیح الله مجاهد د طالبانو ویان په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل عربي او د سیاسي چارو کتونکو عبدالکریم حقانیات چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
The child.